السلام علیکم د ازادې رادیو قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساته خبرونه په لومړی برخه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادې رادیو د درسي ساعت پروګرام ووري. خو لومړی خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري ځکه چې د هیواد څو لسیزې په جګړه کې ښکېلو. پوتین پرون هند ته د سفر نه مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د پاین حل کې زیاته کړه چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغه په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په 13 نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایت دریش پته زره وسوات څلور دیرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړه د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات له هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان له روغتیایی برخې سره مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي راپور تر سره په دوحه کې کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې نن خبر کړویلې دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بنټ سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځنګړي توګه د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو او د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپل پخوانی ادعا تکرار کړه او ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې شاته ګونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د تر روانېدو مخکې خبرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې 8 کاله جګړه وکړه خو ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هیڅ کله به روسیې ته د ډالۍ په توګه ورنه کړي. رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. یو خیریه ټولنه وایي چې په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
شش ماه آخر فکر کنین که از ارکات بر ما هیچ درستی و شپگو میشتی رسی مونتا هیچ دول درمل نرسی یوازی دری میشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم داولی.
پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتی لاری یوازی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د کاروانونو پر مخ خلاصی کړی دی.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو به یو طرف ته مګټنه رسي.
د بیپول خبريالانو ټولنه وایي پاکستان سکل لکتر لګه شلتنه افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستنه کړی دي، او په یو بل راپور کې به ووري چې عینکی کسان کوم د ارتیال مخي او کوم کسان د ډول لپاره له عینکو کار اخلي.
عینکې زه د فیشن پستر وګورم خو خېګم اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راستل دي، د سره و ډوله شول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، دا ازادي رادیو د نن جمعه مبارکه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لیندې قوس 1440 ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر 15 مینیټه سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخه ده. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې سلګونه زره کسان د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. ام اس اف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیايي خدماتو په کې د بودیجې د کمښت له کبله په ټپه درېدلې او یا هم ځنډول شوې دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نه همیستنې لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده. حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهیز کلینیک کې قابله هم ده، د خلکو د روغتیايي ستونزو ترڅنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده، خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه آخر فکر کنین که از ارکیات بر ما هیچ چیز نمیتن. دیگه سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سی ماه فقط بر ما 60 سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رایسی مکتا هیچ دول درمل نرسی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم را اولی. حیرانه یو چه چا تیجر ورسه و اوز چه سرده دی ناروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی. که در چه اقتصاد خوی خوشخصی درمل تون زخب درمل وقلی خو که نوی مجبوره دی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گورت دل تا سانتیا وی نلرو، مو گان یو امبولانس هم نلرو چه ناروغ تای واسته و تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزه کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځنګړي ډول د لری پروتو سیمو زرګونه اوسیدونکو او نوي زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدماتو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلې او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان لري، پدا سه حال کې چې پټکوي جدي ناروغ ماشومان د زیګون پر مهال میرمنې او د اوږد مهاله ناروغۍ لرونکو ناروغان د بیرنې پاملرنې تر لاسکولو په برخه کې لستون سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت د اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکۍ لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړنې پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو پټکوی د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزو یو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویان دي شرافت زمان د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال د زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د یو تازه بیان جزئیات مو اوریدل چې وایي د بلخ ولایت او په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان په داسې ناروغیو له خطر سره مخامخ دي چې په اسانه د مخنیوي وړ دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې د ملګرو ملتونو د مرستو د لیکت په هدف په محدود ډول پرانیستې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د لارې بل هم د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ لپاره د دې لارو پرانیستل هومره مهم دي لکه د بشري مرستو لپاره چې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ اوروي.
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشری مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 2000 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د شنبه په ورځ د دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې بیل شکر زخت لري، خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده، ځکه اقتصاد شو دريږي، کورنۍ لوګي سبب کیږي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې حمل نه دي، بلکې د سلګونه زر امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګري زلارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډګرنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول یو طرف تم ګټنه رسي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندربیل قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بي پولي خبريالانو ټولنه ار اس اف وای چې پاکستان سکه لک تر لګه شلتن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستنه کړی دي. د ټولنې پر خپل وپانه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لاسګون نور افغان خبريالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتی او تورخمته د سمدستي لیک په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوی خبريالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنوی یو بل همکاري د پاکستانی پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په فرا شکل په افغانستان کې مکلې یو ځکه کله بنځي کې لاس ورځ کېږي چې زه درته یم ولی موږ لاس پوره تغیر کړی دي. زه دا غنه حدونه چې خبر یې لرم سره همکاري کوي. زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زره دي زموږ
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي رادیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ سي. د سازمان په خپل ویب پاڼه
په یو تازه خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسکونه نور افغان خبریالان هر ورځ د نیولو د پولیسو د خازي او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د رسف د راپور لمخې شاوخوا 200 افغان خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله له افغانستانه تښتیدلي او په پاکستان کې پناه اخیستي او د دې سازمان په ټکو په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروسه تقریبا بنده شوې او د مرکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول شوی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د 2015 کال لوړی راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کمو مواردو کې تمدید کړي او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبریالانو د خپل سرو نیونو توقیفونو ته د اچولو او د سمدستي استولو قضیه زیاتې شوې دي او ډیری خبریالان د دوی د اسنادو د قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بی پولي خبریالانو د جنوبي اسیا څانګې مشر سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا استول ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتیدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځ افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ او خبریالانو ته وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,000,000 شپږ لکه افغانان له پاکستان ایستل شوی دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات شمیر افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څخه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالیدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی. تویل شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډیره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کبوت تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو. خګونه دا و چې موږ ته ویزه راکوله نو تجارت مو خه مختتلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوي چې ویزه بند شوي او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ کله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
هغه ویزه را به تای قسم نه کنه که به یک چان فرد خاص بده.
دا په داسې حال کې ده چې تاسو د ازبکستان د سوداګری او صنعت خونی ویلي چې د ترمز حیرتان لار بیا فعال شوی او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. د خونی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو
کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیا او خبره شوې ویل شوې په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و. د یو سات لاره ورځې ته اوږده شوې وه او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو چې د بیان پټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د ازبکستان لخوا تړل شوې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبې د دسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل
مخصوصو خلکو ته ویزه ورکوي. وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا نه بیا یو څه ساده ده کې خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زیو ارته هر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي یا چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
د یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوي برابرولو د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوه میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبان حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبې د دسمبر په 3 په خپل اکسپرنل کلی چې د $2,500 په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 590 او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
قدر منوریدونکو اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمرې عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمرې عینکې خود سره لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مزر رڼاګانو څخه خوندې کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن په سترګو کومه خوښیږي مې، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي عینکې، ښه شه دی څوک استفاده کړي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر لپاره هم ښه دي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي لمزور وړانګو او رڼاوو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیده وایي
زما اوتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مخ کې راځي. دا عینکې مې چې په سترګو وي نو بیا دونه نه په تکلیف یم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د ښیښه او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین ښیښه دا اوتومات ښیښه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین ښیښه 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي. له اصول 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پوري.
ډاکټران وایي د بینومری نه کو بسترګو کول څو ګټې لري. له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوې ساتي، خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړې کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ورې قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنه قدر مون او ګلالی ز دکون کو زبر شغه فارت تاسو ټول تشرغ واس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی ز دکون کو زمرا تاسو دنن ورځی درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رازو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوي، تر 800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي شي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال لمخې د اټکل لمخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږیدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې پتاه کېنستلې دي. نو غالبا ګوهرشاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهرشاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو، هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر شونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهرشاد جماعت په خپل ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شو چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دوغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولې دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځانګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمان مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترسو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترسو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دي سره رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې آثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهر شاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغاني اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دوی: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دری گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووجسوا دا درې پښتنې دې تاسو ټول درنځ د کوم کې به هم دغه درو پښتن ته ځواب وایست نور نه درنځ د کوم کو هله د چی خصشي وبنایست او یو څه مو ذکر یو سی چې تر بل درس پرې د الله پمان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر مون او ګلری زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع غلاسم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اترو غو جوړو صحت مند او سړي او صحت چمې په تنوي تر نو ګلری زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسی مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو تر نو ګلری زكون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرو تاسو لوست د مېرمن ګوهر شاد بیگم او د مېرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیگم څو په اوسه ډول یو شخصیت وو نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي هله د چې تاسو ټول د خپل ځنو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځنو سره ولیکي دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن زیتار سپاشا او د کیک ډول سره د کی بلکې د دې تر څنګ تاسو وکړئ چې پراتونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي نو راځو تر نو ځکون کو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده ولولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک وا او څه ډول شخصیت وو نازو اناتوهی نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په ولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وو نموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړوري هوښاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه نازو توخی په 1450 هجری سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرابت سیرمه د اسپاج مزګل په کلی کې په یو پیاوړی او بډای پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی وو یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکی نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډیره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده نازو انا توخی په خپل په ولسمه پیړۍ کې یعنی په ولسمه پیړۍ کې یو لنم تو او غورو شاعرانو له جملې څخه و چې ډیر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول وو نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نام تو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د وزړګوري هوښیار عقلمند او ش کومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې په پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده نازو انا توخی په 1450 هجری سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و پلار یې په خپل سلطان ملکی توخی نوم یې دی چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او هم چنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو پایتونه او لاستراولینې په دې برخه کې د نازو انا پالیتونه او لاستراولینې لولو نازو انا یو تکړه شاعر او لیکواله و چې شعرونه او لیکنې په پښتو ژبه لیکل هغه شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د وري لپاره کاروي د هغه ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک و یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او با استعداد شاعر و کوم چې ډیر زیات لیکنی او شیرونه په پښتو ژبه سره کړی وو او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیات کارولې و د پدې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د دې ټول شیرونه او داستانونه ټول لیکنی له حکمت او غرور څخه ډک و د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته د رهبری ضرورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه ورسته میرویس خان یې کوتونی دی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان یې مور په نوم سره هم یاد شوی د چې نازو انا د ميرويس خان پرانیک په پالن کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه ميرويس خان کې په دې باندې وټمنې د ترسو قندهار د سپوی وقمنې څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجه چې ميرويس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د سپوی د وقمنې له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې ميرويس خان نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې ميرويس خان د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او ضرورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و کوم جنجالونه کومې جګړې چې موجود وې په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یو برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپل پوهي او هوښیاري لامل د پښتنو په منځ کې د دې درناوی وړ و. نوموړي په خپل لیکونو کې د خپل اولادونو پروزلو او په ځانګړي توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نزو نه یوازې دا چې ټول خلک ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي دي. هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده. دلته سحرگا و د نرگس لمنانده ساسکی ساسکی لسترگو سسیده، ما ویل سدیش کلی گل ولی جانی د ویل جون میدیل یو خوله خندیده. دا د نازو انا لشیرونو د مجموعه څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرگ او کلتوری میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښلی. مرگ او میراث، نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیټه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږشپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زکونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
زمانه سوی که غریبی